مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماس د غرمې 12 بجې په دې خبري سات کې زپامیر ساحل او سرار العالم مومند در سره په دې خبري سات کې بواري چې نن پاکستان کې د محرم لسمه یعنی د عاشورې ورځ ده او په دې ترڅ کې په مختلفو خارونو کې مختلف امنیتي ګامونه پورته کړل شوې دي. د کورونی چارو وزیر ویل دي چې نن د ترهګرۍ خطر موجود دی. د بلوچستان حکومت درې او یا ډاکټران معطل کړي دي. دا چې ولې معطل کړي دي د دې په اړه باندې به تفصیل درکړو. خو ورزو اسرار العالم مومند ته دا محل د خبرونو لپاره
د مهم خبرونو لنډیز. نن په پاکستان کې د شوري ورځ په مناسبت امنیتي ګامونه اخیستل شوي. د کورونا چارو وزیر د ترګرۍ د خطر خبر ورکړی. د بلوچستان حکومت درې او یا ډاکټران له خپلو دندو معطل کړي دي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي نړیوالې ورځ په مناسبت د افغانستان د بشري حقونو کمیشن پر ښځو د زیاتېدونکي تشدد په اړه اندېښنه ښودلې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی له قبایلي سیمې مومندو دوه ترګر د لسم محرم په موخه د ترګرۍ پیښو لپاره ورغلي دي. د بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې دغه ترګر پنجاب او ګلګت ته روان شوي دي. نوموړی وایي له مومندو جنسۍ دوه ترګر لیږل شوي او چې چرته هم ځي موږ به یې له وړاندې ضرور کبو کبو. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې نن د لسمې ورځې جلسونه روزي چې په ترڅ کې یې د نهمې په څیر په لسمه ورځ هم موبایل سرویس بندې کړی شوی او د موټرسایکل په سورلۍ بندیز دی. همداراز په پیښور کې د محرم په موخه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره لس زره پولیس پر ځای کړی شوي دي. د بلوچستان حکومت او یو زیات ډاکټران له خپلو دندو معطل کړي دي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال وایي دا ډاکټران ځکه معطل کړی شوي چې دوی د خپل یو ملګري ډاکټر سعید خان تختولو پر ضد له تیرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې احتجاج او کاربندیز کوي. حکومت له ننه درې اویا ډاکټران معطل کړي او د دوی میاشتنۍ تنخواه هم درولې ده. د بلوچستان د روغتیا ادارې سیکرټر عصمت الله کاکړ ویلي ډاکټران دې له کاربندیزه لاس واخلي کنه نور به هم معطل کړی شي.
حکومت نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل
حکومت اوس دا پریکړه کړې ده چې کوم شخصي روغتونونه لا ان او سی بغیر چلیږي هغه ژر تر ژره بند کړي او لدې سره شاوخوا دریا بیا ډاکټران ماتل کړای سوي دي چې وزیر اعلی د څلورویشت ساعتونو وخت ورکړی و چې هړتال ختم کړي خو دوی ختم نه کړ.
هلته ډاکټرانو ویلي تر هغې به کاربندیز او احتجاج ته دوام ورکوي چې ملګري یې نه بي خوشي شوي. نن د ښځو پر ضد د تشدد له منځه وړلو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په یو بیان کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي دی په نړۍ کې له لکونو مېرمنو سره زور زیاتی روان دی او جنسي تیری ورباندې کیږي او تر دې پورې چې وژل کیږي کوم چې له بشري حقونو خطرناک سرغړونه ده. نوموړي د ښځو پر ضد د هغه روایتي توپیر د چیلنج کولو لپاره د ګامونو پورته کولو غږ کړی چې له مخې یې په مېرمنو تشدد ته دوام ورکړل کیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو نړیوه او د ملګرو ملتونو د ښځو او نرانو د برابرۍ او د ښځو د خپلواکۍ ځانګړي دروای اوس مهال په 150 هیوادونو کې د کورنۍ تشدد پر ضد قوانین عملي کیږي. خو دوی دا هم وایي چې په هر لسو ښځو کې به اووه په ټول عمر کې د جسماني او جنسي تشدد ښکار کیږي. په داسې حال کې چې نن د مېرمنو پر ضد د تشدد له منځه وړلو نړیواله ورځ مانځل کیږي د بشري حقونو خپلواکه کمیشن په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګند کړې. په دې کمیشن کې د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د برخې کمیشنري سوریا سوبورنګ له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې صدا قسمه اندېښنه وښودله. نوموړی وایي موږ هر ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بېلابېلو ډولونو د زیاتېدو شاهدان یو. دا څرګندوي چې په ټولنه کې ورته زمینه برابره ده او په دې برخه کې هیڅ اساسي کار نه دی شوی. میرمن سوبورنګ وویل د روان لمریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څلور زره کیسونه له دوی سره ثبت شوي دي. د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې ځایي خلکو د بجلۍ د بحالۍ لپاره د وسلوال لښکر جوړولو اعلان کړی. د مشالې دوه خبريال مخې د شمالي وزیرستان زنو سیمه ته د لس ورځو راهیسې د بجلی ترسیل وروسته له هغې بند شوی چې په نیم قبایلي سیمه بنو کې د پتکخیل او مومنخیل قبیلو ترمنځ د شخړې له کبله د پتکخیل قبیلې خلکو وزیرستان ته تلونکو د بجلی په تارونو زنځیرونه اچولي او ټولې سیمې ته یې بجلی بنده کړې ده. بل خو انتظامیه وایي هغوی د مسلې حل کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پتکخیلو او مومنخیلو ترمنځ له اتو میاشتو راهیسې د بجلی په ویش شخړه روانه ده. په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد مظاهرې لا هم وروسته له هغې دوام لري چې محمد مرسي د یو فرمان د لارې ځان ته زیات اختیارات ورکړي دي. په قاهره کې د سپریم کورټ په وړاندې یو شمېر مظاهرچیانو ریلي وویسته او د رپورټونو له مخې پولیسو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکې ګیس وکارولو. له دې وړاندې د مصر د ججانو یوې اتحادیې د مورسي پر ضد د احتجاج په توګه په عدالتونو او د سرکاري وکیلانو په ادارو کې د کار نه کولو غږ کړی. ججانو د مورسي لخوا فرمان د مصر په عدلیه یو خطرناک گزار بللی. او اخیری خبر دا ده چې د چین په جنوب لویدیس کې پرون د کویلی په یو کان کې 14 لک تر لک تر لس کسان وژل دي. په پیښه کې 15 مزدوران په کان کې راګیر پاتې دي. د چین دولتي خبري اجانس شینهوا رپورت ورکوي چې د ګویجو صوبې د کویلی یو کان کې چې 28 مزدورانو پکې کار کولو سهار مهال پکې 14 وشوه. 15 کان کیندونکي ژغورل شوي هم دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل ویاند و سره لم مومن د تاسو مخک په منځنۍ چپ شپږ سوه ویش کیلو هرتز اوري. دا یو تازه خبر تر مخه د پاکستان پر ډیر اسماعیل خان کې د عاشوره پر مراسم باندې حمله شوې ده. نن په پاکستان کې د محرم د لسم یعنی عاشوره ورځ ده چې په مناسبت یې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د دې ورځې لپاره دوه ترهګر له مومندو پنجاب او ګلګت ته ورغلي دي او د ترهګرۍ ویره موجوده ده. په بنو کې د محرم لسم ورځې ماتمي جلوس پر خپل لار روان دی. اهل تشیع له امنیتي ګامونو خوشاله ښکاري.
او دې کې شیعه سنی برادرانه ماحول کې استجی مدلته غي
او شاسي کوټي بندوبست وایدا.
د بلوچستان حکومت درې اویا هغه ډاکتران له دندو لرې کړي دي چې د خپل ملګري تختولو پر ضد کار بندیز کړی دی. خو ډاکتران وایي چې احتجاج ته به دوام ورکوي.
هماری تحریک پرامن ہے جاری رہے گی. ہم
او نن په نوخار کې د والیبال کالنۍ اتلولي پای ته رسیدلو لوبو لیدو لپاره لری لری خلک ورغلي دي.
درې او یو کال زه په سي ګرځم ار دې ته ځم نو خو والیبال دې ما به عمر ختم کړي دي.
دا نو رپورټونه په روان خبري سات کې اوریدای شي لمشال رادیو سره اوسې. لومړی رپورټ تور ځونن په پاکستان کې د محرم لسمه یعنی د عاشورې ورځ ده چې په ترڅ کې له بیلابیلو سیمو خارته ماتمی جلوسونه اهل تشیع روباسي. او په دې ترڅ کې د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن یو بمی چاودنه شوې ده. پر یو وړو کې جلوس باندې حمله شوې ده چې پکې مرګ ژوبله اوخته ده. په دې اړه باندې د مشال اډیو خبريال رپورټ راکوي.
پر ډیر اسماعیل خان کښې د شیعګانو په ماتمی جلوس د بمی چاودنې یو بل برید وشو چې په نتیجه کښې څلور کسانو مړه او شپېته نور پر هرژلي شوي دي. په پرهرژلو کسانو کښې د فرنټیر کانسټیبلري درې سرتېري هم شامل دي. په ډیر اسماعیل خان کښې د پولیس چارواکي او د ستر هسپتال ډاکټرون وایي چې د مرګ ژوبلې په شمېر کښې د نور زیاتوب امکان هم شته دی. دا ذرایع زیاتوي چې دا بمی چاودنه د ډیر اسماعیل خان په کمیشنري بازار کښې په وکام یولس بجې هغه وخت وشوه چېرته چې د شیعګانو د کوټ له ډیواله نه راوتلی ماتمی جلوس د ستر ماتمی جلوس سره د شاملېدو دپاره په کمیشنري بازار کښې تېرېده. د چاودنې د نوعیت په باره کښې مختلفې دعوې کېږي. تر اوسه پورې دا لا معلومه نه ده چې دا ځانمرګي برید دی او یا که په مځکه کښې شاغ بم چاودېدلی دی. دا د هم یادوي چې پرون د هفتې په ورځ د ډیر اسماعیل خان کچي په اینده خان افغانستان په سیما کښې د شیعګانو په حکومت می جلوس برید شوی و. په هغه کښان د وژلیو کسانو شمېر اته او د پراژلیو شمېر شپږویشت ته رسېدلی دی. د ډېره اسماعیل خان ستر هسپتال یو ډاکټر فریدالله مسعود مشال ریډیو ته وویل چې دا چودنه کښې شپږ کسان اول مړه وو او دوو پراژلیو ورسته په هسپتال کښې سا ورکړه. په بل پلو د سولي وزیرستان ستر پنډغولي واڼه په کلي ډوګ کښې ناڅرګنده کسانو دوه ټیوبویلونه په بمي چاودنې الوزولي دي. د ډوګ کلي یو اوسېدونکي په واڼه کښې د خفیه ادارې چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنې د پېښې پخلای وکړلي خو خپل نومونه جوتول او ږغونه ریکارډ کول یې خوښ نه کړل. دوی دا هم زیاته کړله چې ټیوبویلونه د څښلو د اوبو د پاره جوړ کړي شوي وو چې د کومو په جوړښت د سعودي عرب حکومت په ملاتړ یو کروڑ اتیا لاکه کلدارې لګېدلې وې او دا منصوبه د امنیتي فورسز انجینیرانو سرته رسولې وه. په بمي چاودنو کښې څه ځاني زیان نه دی شوی او نه لیا چا د چاودنو پړه منلې ده.
تاسو واورېدل چې د اشورې پر جلوس باندې په ډېره اسماعیل خان کې حمله شوې ده. د اشورې د جلوسونو په اړه باندې تاسو ته مونږ مسلسل معلومات درکوو. هلته د مشال رادیو خبریالان په مختلفو ځایونو کې موجود دي. نن په پاکستان کې د اشورې د ورځې په مناسبت امنیتي ګامونه اخیستل شوي په بېلابېلو ښارونو کې. د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې په پنجاب او ګلګت کې د ترهګرۍ خطر موجود دی. د بېګا خبریالانو ته وویل چې له قبایلي سیمې مومندو دوه ترهګر پنجاب او ګلګت ته ورغلي دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض موساخیل راکوي.
د حسنیانو په مناسبت سره د ملک په لویو وړو ښارونو کې شیعګان نن د لسمې ورځې جلوسونه وباسي. دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا، بنو، پېښور او پاړچینار ښارونه حساس ګرځولي شوي دي. دغه رنګ کوټه، کراچۍ، پینډی، لاهور او ګلګت کې هم سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وایي استخباراتي ادارو د حسنیانو په موقع د ترهګرۍ پېښو خبرداری ورکړی دی او ځکه هم اکثره ښارونو کې په موټرسایکلو غبرګ سورلي او موبایل سروسې بندې دي.
انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم گلگت کے کسی جلوس میں ٹارگٹ کریں گے، یہی گروپ جو ہے یہ پنجاب میں بھی پاسبلٹی ہے، کچھ کر سکتا ہے.
ہاغوی وای چی مونگ با گلگت کے جلوس پر خکو دا ڈلا کولے شی چی پنجاب کے ہم کاروائی اکڑی. دغرنگ پینڈی اسلام آباد کے ہم خطرہ موجود دا خو زمونگ ٹولے قانون نافذ کون کے ادارے چمتو دی دا سکس مبد پیخی مخنیوی دا پارا. دا ترہگرے پا غرض دا ترہگر دا مومن ایجنسی نا را لے گلے شوی دی خو زمونگ پورا کوشش دے چی دغ خلق دا کاروائی نا اول اونیسو.
انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جہاں جائیں گے اس سے پہلے ہم ان کو قابو کریں گے.
دد خبر د جلوسونو د سارنې د پاره خفیه کیمرې لګولې شوې دي او د هلیکاپټرو په ذریعه به هم د جلوسونو سارنه کولی شي. خو بل طرف ته د دفاعي چارو کارپوهان وایي چې د موټر سایکلو یا موبایل سرویس بندولو سره ترهګرو ته نه بلکې عامو خلکو ته مسلې پیدا کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي د یادونې وړ دا چې رحمان ملک د تیرو څو میاشتو راسې په خاص موقعو بعضې ښارونو کې موبایل سرویسې بندې کړي چې ورسره کاروباري او عام خلک د ستونزو ښکار کیږي. خو بل طرف ته رحمان ملک دا اقدامات د امنیتي وضع لپاره لازمي ګڼي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اشورې د ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا، بنو، د اهل تشیع د ماتمي غونډو د ساتنې لپاره له پرونه په ښار کې ګرځبندیز یا کرفیو لګولې ده او پر هغو لارو یې پولیس او د امنیتي ځواک رینجرو سرتیري ځای پر ځای کړي دي چې ترې دا جلوس تیریږي. په بنو کې دا جلوس لس بجې راووت، روان دی اوس پر خپلې لارې باندې او د ناامنۍ د مخنیوي لپاره حکومت د بنو په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر لویو ښارونو کې موبایل ټلیفونونه هم بند کړي دي. د محرم لسمې نیټې په مناسبت د بنو امنیتي ګامونو په اړه دا رپورټ اورو چې د اهل تشیع د ازادارۍ په غږ پیلېږي. پا
په بنو کې د لسم محرم الحرام اهل تشی ماتمی جلسونو په لړ کې د بنو انتظامیه له اړخه کوټلي ګامونه پورته کړی شوي دي. د بنو اسیسټنټ کوارډینیشن آفیسر ای سی او غفور شاه مشال ریډیو ته وویل د پرون شپږو بجو نه په ټول بنو کې کرفیو لګول شوی چې نن مازدیګر پنځه بجو پورې به دوام لري او بازار په مکمله توګه تړل شوی دی. د پولیسو اعلی چارواکي وایي ښار ته دننه راتلو لارې بندې کړې او د اهل تشی ماتمی جلوس لپاره ځانګړې لاره ټاکلې ده چې ګڼ شمېر پولیس سرتیری ځای پر ځای په دغه لاره ولاړ په نظر راځي. د بنو انتظامیه اسیسټنټ کوارډینیشن آفیسر غفور شاه وایي پوره هڅه یې کړې چې څه ناخوښه پېښه رامنځته نه شي او دوی د خپلو انتظاماتو نه مطمئن دي.
پولیس ځای پر ځای تقسیم دی، ټول شهر نکه بندي ځای پر ځای کړی دی چې داسې انوانټډ سړی دلته نه شي را. څومره لارې دي، هغه بیریکیډ مونږ ایښی دي، هلته سیمنټس بلاک مونږ ایښی دي، هغه لارې مو ټولې بندې کړې دي او ځای پر ځای مو د روف ټاپس وغیرہ ټول کول کړي دي. سیکورټي فورسز مونږ 100% خپل انتظاماتو نه مطمئن یو. البته حالات تاسو ته پته دی چې داسې سرپرا
دا اهل تشی لوی ماتمی جلوس پر ریلوے روڈ بنو سحر دلس بجو رستا راووتو چې وړاندې او شاته پولیس نفری هم روانه دی. دا ماتمی جلوس یو ګډونوال وایي دا انتظامیه ګامونو نه مطمئن دي او د غلطه په بنو کې د اهل تشیع او اهل سنت ترمن د پخوانه خر روابط قائم دي.
جن سیکرٹری جمعیت حسین جاوید اقبال حیدری، بالکل جی مطمئنی ہو چونکہ دا بنو طریق فرسٹ ٹائم دا پولیس ڈپارٹمنٹ دومرا ہائی لیول بنے مود پر انتظامات کیڑ دی مودے نو ڈیر سرٹیفائیڈ دا جلوس بھی انشاءاللہ خپل ٹائم تا بہور سی دا مقام نباد مسجد شام غائبہ پروگرام دی غائبہ پرے. الحمدللہ سر، دا چونکہ بنو تاریخ ہے وای جو بنو خطر ہے جو امن گہوارہ تسلیمی مو او دے کے شیعہ سنی برادرانہ ماحول کے استجی مو دل لتا گئے او مو دے ڈیر شکر گزاری چے دے میں سر ہر ٹائم خطاون کئی.
پماتمی جلوس ڈیوٹی ورکاون کے دا پولیسو ڈی ایس پی سعد اللہ خان وائی دا ماتمی جلوس لارائے خوندی کڑے دا او پورا انتظامات شوی دی.
نفری ٹول الرٹ لاڑا دا او شسی کوٹی بندوبست وای دا او چتا سے خاص پرابلم نہ سدا کچھ سوچ مونے کنا تن لگولی دی او موبائل نہ گھر سوڑی پتہ روڈ بند بازار کے
دا یاد ونے دا چنن دل سم محرم الحرام پ مکا دا پاکستان پ بیلا بیلو سیمو کے دا ماتمی جلوسن خوندی ساتلو دا پارا گامونا پور تکڑے شوی دی او پزیات شمیر سیمو کے موبائل فون سروس ہم بن کڑے شوی دے او پگن شمیر کے دا پولیسو او رینجرز نفری زائی پر زائی کڑے شوی دا.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان حکومت شاوخوا اویا هغه ډاکټران ل خپل دندو معطل کړی دي چې د خپل یو تختول شوی ملګری خوشی کول لپاره لورځو راهیسه احتجاج کوي او کاربندیز کړی دي. حکومت ویلي ک ډاکټرانو کاربندیز پای ته ونه رساوه نو نور به هم معطل کړی. هلته ډاکټرانو بیا ویلي دي چې د تختول شوی ډاکټر سعید احمد خان تر خوشی کولو پورې به کار ونه کړی. پر دې موضوع نور تفصیل په کوټه کې له خداینور ناصر اورو.
د بلوچستان حکومت شاوخوا درې اویا ډاکټران معطل کړي او هم یې د دوی میاشتنی معاش درولی. د سیاحت د څانګې سکرتر عصمت الله کاکړ وایي ډاکټران د هړتال ختم کړي، ګنې نور ډاکټران به هم معطل کړای سي. عصمت الله کاکړ زیاتوي له دې سره چې همدا ډاکټران معطل کړي د هغوی د شخصي کلینیکونو په اړه هم پوښتنې او ګروېجنې کوي.
حکومت نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل
حکومت اوس دا پریکړه کړې ده چې کوم شخصي روغتونونه لا ان او سی بغیر چلیږي هغه ژر تر ژره بند کړي. او له دې سره شاوخوا درې اویا ډاکټران ماتل کړای سوي دي چې وزیر اعلی د څلورویشت ساعتونو وخت ورکړی و چې هړتال ختم کړي خو دوی ختم نه کړ. بلې خواته د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي لا به هم هړتال تر هغه جاری وي چې تښتول سوی ملګری ډاکټر سعید احمد خان راخوشي سوی نه وي. د ډاکټرانو د اتحادیه یو مشر زیاتوي زموږ غورځنګ پر امن دی، جاری به وي، موږ به جدوجهد کوو د خلکو لپاره او د خپلو ډاکټرانو لپاره، دا ځکه چې زموږ ډاکټران وژل سوي او هم تښتول سوي دي. دا یادونې ور ده چې د بلوچستان ډاکټران له تیرو څه کم څلوېښت ورځو راهیسې په هړتال و چې هم اوس یې صوبایي حکومت پر ضد کار پیل کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په داسې حال کې چې نن د ښځو پر وړاندې د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن په هیواد کې پر ښځو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په وینا د تیرو وختونو پرتله په هیواد کې د عزت یا د پت په نوم د ښځو وژنې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې فعالان هم د بشري حقونو د کمیشن له څرګندونو سره هم نظر دي. پر دې موضوع نور تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د څرنګوالي په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په وړاندې د تشدد د پای ته رسولو لپاره په نړیواله کچه د هڅو د زیاتېدو ټینګار کوي. ملګرو ملتونو په دې مناسبت سږ کال د ښځو په ضد د هر راز تشدد د پای ته رسولو لپاره د حکومتونو، مطبوعاتو او ولسي خلکو د ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. خو په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواکې ادارې او د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د تشدد ثبت شوی پیښې د دې زیاتوالي څرګندونه کوي. په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وویل چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې زیاتېدونکی تشدد د جدي اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د ملاتړ او پرمختیا څانګې مسؤلې سوریا سبهرنګ وویل چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو په وړاندې د تشدد 3000 پیښې له دوی سره ثبت شوې دي.
در 6 ماه اول سال بیش از 3000 مورد، یعنی در حدود
د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د څلور زرو په شاوخوا کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي قضیې یوازې د بشري حقونو له کمیسیون سره ثبت شوې دي. د میزان په میاشت کې د ښځو پر خلاف د خشونت 1500 قضیې ثبت شوې. په دې ډله کې د ناموس په نوم شپږ وژنې وې. دغه شمېر په تیرو کلونو کې سابقه نه درلوده.
میرمن سبهرنګ وویل چې په تیرو څو میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې د ناموسي قتلونو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بلګې په ډول په خوست کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازو او د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو په وروستیو کې وویل چې په دغه ولایت کې ناموسي قتلونه او جنسي تیری زیات شوې دي. په خوست کې د ښځو د حقونو دوی فعالان وایي
ته فکر وکړه چې مخکې اول کې یو وا بالکل په نوې کې دوی شوې یې ساکول نه نه پکې وشوي دا نه پکې خو خوده جنسي دیږي.
په خوست ولایت کې البته ناموسي وژنه اوس هم دوام لري. چې اکثریت سیمو کې لکه چاچا دښمني البته ورور دی ورور سره یا تر دوی سره یا داسې ماما سره او کاکا سره د هر چا سره وي نو وري خپل کله یې تزر ډاکټر یا نفر وژني او په پورې هم یو ځانانه هم ګناه سره مړه کوي.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو یوې فعالي او د ښځو د چارو وزارت پخوانی مرستیالي مزاری صفا وویل چې په څو تیرو کلونو کې هم په دې هیواد کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کم کار شوی او بنیادی پرمختګ نه دی شوی.
در یک کشور کې در هر 3 دقیقه یا در هر نیم ساعت یک زن جان خود در وخت ولادت از دست بده، او را ببینید شما که زندگی زن یا وضعیت زن به چه حالت قرار داره.
د ملګرو ملتونو سازمان وای د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میلیونونه ښځې هر ورځ د بد چلند، سپکاوی، تیری او حتی قتل په څیر زور زیاتی سره مخامخ دي. د سازمان وای د نړۍ په کچه 80% ښځې په خپل کورونو، په کار ځای، شونځي او نور ځایونو کې د جنسي یا فزیکی تشدد سره مخامخ کیږي او په اکثرو مواردو کې د ښځو په وړاندې زیاتې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. دغه سازمان په خپل اعلامیه کې وایي په ډیرو مواردو کې ښځې نسی کولای چې د خپل حق د دفاع لپاره ژغ پورته کړي. دغه سازمان په وینا تر ډیره حده هغه ښځې چې زیاتې ورسره کیږي د شرم یا ویر په خاطر پټه خوله پاته کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 1500 اتیا او 15000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
په پاکستان کې لښو خو یوې لسیزې راهیسې نام نیده. د پیښو د هیواد په قبایلي او پښتون مېشته سیمو کې پر ځوانانو څه اثرات کړي دي؟ ناامنۍ د ځوانانو تعلیم، کاروبار او د ژوند نورې برخې تر کومه حده اغېزمنې کړي دي؟ د دې پښتنو ځواب او پر دې موضوع د مشال رادیو د خبريال اسرار عالم مومند دا رپورټ اورو.
د پاکستان په ځنو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او یوازې خبر ایجنسۍ څخه په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. د دې سربیره د خبر پښتونخوا په ځنو برخو کې هم به میشاودنی او ځانمرګي بریدونه ترسره کیږي چې پکې یو شمېر خلک وژل شوي دي. د بدامنۍ د دې حالاتو په ځوانانو څه اثرات دي؟ په دې اړه همایون خان وزیر چې تعلق یې له وزیرستان سره دی او په پېښور یونیورسيټي کې د قانوني علوم په څانګه کې زده کړې کوي وایي
وزیر
پاکستان کې چې یو ډېر وړه غونډې خبره شي یا د میز په علاقه شي یو ډېر وړکې غونډې چار شي نو د هغې یقینا چې د میز په زینه باندې د میز په دماغ باندې او د میز په صحت باندې ډېر زیات اثر وي. میز ته په پشاور کې سبا جي یا په اسلام آباد په لاهور کې سبا جي یا په بنو کې سبا جي نو د میز په زینه باندې د میز په دماغ کې 24 ګنټه دغه سوچ وي چیا خدای پاک ته د نیز علاقہ ته خیر کې ته د مو کبیره ته خیر کې چې د مو په خپل خپلون باندې او ته شری وی.
په اسلام آباد کې د شفا ملت یونیورسيټي یواز د کون کې سمینه بیگم چې تعلق یې د خبر پختونخوا لبنو سیمه سره دی وای د بدمنۍ لوجه په دوی او د دوی په نورو جنکو ملګرو نفسیاتي اثرات پرې وتی دي.
د بم بلاست په ډیر زیات اثرات کې په شوګینا او چې هغه ډېرې سنسټیو وي د سړیانو نه ځکه دوی ډېرې متاثر کیږي. بیا صحت صحت سره سره ذهن او صحت سره یې دوی په ایجوکیشن باندې او په زده کړې ډېر اثرات کیږي ځکه چې داسې حالات یې موږ خپل داسې روایات دي چې موږ بهر نه شو وتله خو چې سمل داسې خطره یې فیمل ډېرې د هغوی عزت ډېر خطره یې یا هغه بهر څوک نه وباسي چې بم بلاست کیږي دو ایجوکیشن خلک منع کړي سکول ته تلل منع شي بیا چې کوم خلک جاب ته درومي هغو ته ډېر مشکلات دي. خبره دا ده چې څومره حالات چې خراب دي رش چې زیات دي دوی ګړیانو چې ځای نه ملاو کیږي.
د چرسدی ضلع د پلانګار سیمې یو ځوان محمد سلیم وای د بدمنۍ لوجې اوس حجرې شړې شوې او ځوانان تر کورونو پورې محدود دي.
څومره خلک چې هم دي هغوی به مخکې حجرې بټکې وي خلکو به خبرې تر د شپې د ناوخته پورې کولې اوس یو پلار هم خپل بچی نه پرېږدي دې خبرې ته چې هغه لاړ شي چې پوجره شي کینی ځکه چې وایي څه پته لګي څه چل پکې وشي.
همداشان په اسلام آباد کې یو بس د کوونکي قیصر محمد وای د بدمنۍ لوجې د ژوند په هر برخه منفي اثرات پرېوتی دي.
خو به هیڅ چیز ما چې زه مسول کې ما زه په ګاډي کې سفر نشم کولای د دې بم چاودنې د یاري د وژنا سما چې کوم مطلب دی لږ تین تیز دی هغه صحیح طریقې سره زه سره انجام کولای نشم نو مطلب دې ما ټول تعلیمي ماحول ما موشن کې څومره راغلي مې ملاب کې ټول دې ډیسکرب کړی دی.
د سیمې کارپوهان په دې نظر دي چې رضوانانو د مستقبل د خوندي کولو لپاره باید چې د پاکستان حکومتي او امنیتي ادارې په ګډه ګامونه پورته کړي او د بدمنۍ او ترګرۍ جړې له منځه یوسي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر ستوري خبرونه په راتلونکي ساعت کې اوریدای شي. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبه ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپلې مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دا اعلان چې د لیک لوست کچ لوړول لپاره و تعلیمي بودیجه یا بجټ زیاتوي د تعلیم معیار ښه کولو لپاره ښه ګام دی. ورځپاڼه لیکي خو خلک به تر هغو د وزیر اعظم ستاینه ونه کړي چې په دې لړ کې شوي ژمنې نوې پوره شوي. پر دې موضوع نور تفصیل له انیسی اجمل اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپلې اداریه کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف لخوا د خواندګۍ شرایط زیاتولو لپاره د تعلیمي بجټ سیوا کولو اعلان د یوې مرستې په توګه مخې ته راغلی دی. ادارې لیکي په موجوده وخت کې په سلګونو ځوانان په کوڅو کې دغسې ګرځي او یا خو په کورونو کې ناست وي او یا مزدوري کوي. ادارې لیکي که څه هم د وزیر اعظم دا اعلان د تعلیمي معیار ښه کولو اړخ ته ښه ګام دی خو تر هغې به ورته خلک داد نه ورکوي تر کومه چې په دې لړ کې شوې ژمنې پوره شوې نه وي. ورځپاڼه لیکي په موجوده وخت کې غیر حکومتي ادارې د بنیادی تعلیم په ښه کولو کې مخکې دي. دوی ته معلومه ده چې کوم اقدامات عملي کول پکار دي او داسې کولو له مخکې څه کول ضروري دي. ورځپاڼه دا وړاندیز ورکولو سره لیکي چې حکومت باید د تعلیم د بودیجې زیاتولو د اعلان وروسته دې ته وګوري چې دغه پیسې به په کوم ځای کې په سمه توګه کاروي، لکه د مثال په تور ماشومانو ته د کورس کتابونه ورکول او د کتابونو د روکېدو په نتیجه کې هغې جرمانه کول، دغه کمرې درجه حرارت سم ساتل په کوم کې چې ماشومان زده کړې کوي او د سکول نه لرې اوسېدونکو ماشومانو لپاره د ګاړو انتظام کول چې دا شان د زده کوونکي په پام سره خپل تعلیم پوره کړي. ادارې لیکي حکومت لا پسکولونو کې داسې اصولونه نافذ کول پکار دي چې ماشومان او استادان اسې چټیانی نه کوي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې یو 50 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې ست پاسه 1.5 لکه جنې کې دي. خو وزیر اعظم صرف برخوالو ته خواست کړي چې د پاکستان د تعلیم په شرکه کې مرستې وکړي. ادارې لیکي وزیر اعظم ته د خبره یادول پکار ده چې ټولو ته تعلیم ورکول لپاره هغه پخپل هم یو برخوال دی. ادارې په خره کې لیکي د پاکستان ار وګړي یو برخوال دی، نو دې ته پام کول پکار ده چې موږ به د خپل ځوانانو نو څنګه روزنه کوو.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت شوه دی په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې. ورزو له اسرار العالم مومند د دې محل خبري سرټکی اورو.
د خیبر پختونخوا په ډی رسمل خان کې د شیاګانو په یو ماتمی جلوس بمې ایبرج شوی دی چې پکې لک تلګا څلور کسان وژل شوي او شپېتن اور جوبل شوي دي. د پاکستان د کونو چر وزیر مان ملک ویل دي ل قبایلی سیمې مومند دو ترګر د لسم محرم په موقع د ترګرې عملیاتو لپاره ورغلی دي. د بلوچستان حکومت او یو زیات ډاکټران ل خپل دندو موتل کړی دي. نن د خزو پرزد د تشدد لمن زولل نړیواله اورز منزل کیږي. په داسې حال کې د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په افغانستان کې لخذو سره د تاوتریخوالي په ذاتی دو اندېښنه څرګند کړي. د شمالي وزستان په ځینو سیمو کې ځایي خلکو د بجلی د بحالۍ لپاره د وسلوال لخکر جوړولو اعلان کړی او په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پرزد مظاهرې لا هم روانې دي.
خبری سر ټکی مولا بشال رادیو واوریدل. ویاند و اسرار العالم مومند زموږ غک په منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز او زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. اوس ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو اداري راخستې دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړلې دي.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ولسمشر، وزیر اعظم او آرمی چیف ترمنځ شوی ملاقات کې په قومي سلامتۍ غور وشو او د دې خبرې پخلی وشو چې هر حال کې به امن او امان په ځای ساتلې شي. ادارې زیاتوي چې د دې مقصد لپاره رحمان ملک موبایل سیستم او موټر سایکل باندې غبرګا سورلې هم بند کړې ده. خو بلخوا د ترهګرو په وینا چې د دې اقداماتو سره د ترهګرۍ مخه نشي نیولې کېدی. ادارې وایي چې دې خبره کې شک نه لري پکار چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به اولس د سیکورټی ادارو سره اوګه په اوګه ولاړ وي. خو بعضی اقدامات داسې وي چې د هغې سره د ترهګرو نه زیات تکلیف عام اولس ته رسي، لکه موټر سایکل باندې پابندي، ځکه چې دا وخت اکثره خلکو دپاره اسانه او ارزانه سورلی موټر سایکل ده او په دې د بندې سره خلک د ستونزو ښکار کېږي. نو باید چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي که څه هم دا وخت کراچۍ کې د محرم له وجې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي چې لکه بلې په هدفي وژنو کې کمی راغلی دی، خو بیا هم پرله پسې د دوو بمی چاودنو نه داسې ښکاري چې کراچۍ په هیڅ حال کې محفوظ نه ده. ادارې وړاندې لیکي چې د محرم ورځې خو به تیرې شي، خو کراچۍ کې به بیا هم ویره وي او دا ځکه چې اوس د ولس په رینجرو او پولیسو باور هم نری پاتې او د دې غټو وجه دا ده چې کراچۍ رینجرو ته حواله کړی شوې ده، خو تر اوسه پکې امن نه دی راغلی. ادارې زیاتوي که چېرې په حقیقت کې وکتل شي نو د سیکورټي ادارو د ناکامۍ شاته سیاسي دباو دی او د ښار په امن کې د ټولو لوی خن همدا سیاسي دباو په نظر راځي. اداریا اخري کې لیکي چې مونګنو چې د پولیسو او رینجرو کاروایانه د مسلې حل نه دي، بلکې پکار دار چې سیاسي پارټي خپل عسکري ډلې ختم کړي او خار د وستي نه پاک کړي شي او کدي نل کې د عین مطابق د پوس خدمات تر لاسه کړي شي او کراچي کې بے پري اپریشن وکړي شي، نو هله به ممکن شي چې د کراچي حالات په قابو کې راشي.
لو پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د محرم پر نهمه او لسمه ورځ د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي په موخه پر موبایل ټلیفون سرویس د بندیز موضوع څېړلې ده. لو امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل مقاله کې د امریکا د استازو په جرګې کې د پخوانیو سرتیرو بریالیتوب په اړه بحث کړی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګلایا زاورو.
ډان ورځپاڼې په ادارې کې راغلي چې د پاکستان حکومت محرم الحرام کې د امنیت په خاطر یو وار بیا په موبایل سرویس بندیز لګولی دی.
په اشوره کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره لا نور زیات سخت لاره خپل کړل شو او په وایرلس یا د تار بغیر ټلیفوني سرویس هم وتړل شو. ادارې کې راغلي کسه هم دغه امنیتي ګامونه به په موثر ډول د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي وکړي. دا به را روان وختونو کې څرګند شي ځکه چې د مواصلاتو بنیادي ضرورتونه لکه پولیس او بیړني ادارو ټلیفونونه سرویس هم تړل شوی دی. ډان ورځپاڼې په ادارې کې لیکلي چې دا ارزي بندیز دی، خو د دې وړاندې د پاکستان مواصلاتو ادارې پی ټی ای د موبایل ټلیفون کمپنو لخوا د شپې پر وخت د ارزان بایا پیکج باندې بندیز لګولی دی. ادارې وایي چې د سپریم کورټ او د قانون جوړونکو په هدایت کې دا بندیز لګولی دی. د دوی په وینا د دې سرویس غلط استعمال کیږي او په ځانګړي توګه طالب علمان د دې څخه غلطه فائده پورته کوي. ادارې زیاتوي چې دې ګامونو پورته کولو سره د ولس شخصي ازادي او حقوقونه سلب کیږي. دا ګامونه بیا را روان وختونو لپاره مثال هم جوړیږي او بندیزونه لا نور سخت کړل شي. دا پاکستان حکومت له مخکنه په یوټیوب بندیز لګولې دي او پی ټی ای لا تر اوسه پورې د خلاصولو نیټه هم نه دا ورکړي. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د امریکا په ایمان نمائندگانو په فریشمن کلاس کې په عراق او په افغانستان کې په خوانی امریکایي سرتیری د ډول ډول سیاسي نظرونو نمائندګي کوي. د پخوانی فوجیانو ټولنې په ایوان کې د عراق او په افغانستان کې د پخوانی سرتیرو شاملېدلو هرکلی کړي او وایي دا کار په داسې حال کې کیږي چې په ایوان کې د پخوانی سرتیرو شمیره په کمیدو و. ورسپان لیکي د 1970 په منځنۍ موده کې د پخوانی سرتیرو شمیره تر بل هر وخت زیاته و. د مثال په توګه 1970 او 80 کال کې د 1995 کانګرس 1975 د شغړو کې د 400 نه زیات پخوانی سرتیری وو. ورسپانې د یو چارواکي ټام تارانېتو په حواله وای چې د موجوده کانګرس لپاره د 14 پخوانی سرتیرو برخه خستل مهمه خبره ده. ورسپانې د ټام په حواله زیاتوي چې پخوانی سرتیرو بریالیتوب دغه سرتیرو ته د ډاډګرنې احساس ورکوي.
په مصر کې یو شمیر قاضیانو پر ولسمشر محمد مرسی تور پورې کړی دی چې ځان ته د نورو صلاحیتونو په ورکولو سره د عدلی او قضایی ارګان پر خپلواکۍ برید کړی دی. ځینو قاضیانو په دې ترڅ کې د کاربندیز اعلان هم کړی دی. ولسمشر مرسی په یو فرمان کې ځان ته نور صلاحیتونه ورکړي دي چې د دې فرمان په اعتراض د مصر په څو ښارونو کې مظاهرې هم شوې دي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ لري چې صالح محمد صالح یې مهمه برخه راوړي.
د مصر وتلو قاضیانو ولسمشر محمد مرسی تورن کړ چې د عدلی او قضایی ارګان پر خپلواکۍ بې ساري برید کوي. دا انتخاب د شمې پرز د قضایی چارو د عالی شورا لخوا چې اداري او قضایی چارې سمبالوي په یو اعلامیه کې خبر شوی دی. دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې ولسمشر شاغلی مرسی د پنځمې پرز په یو فرمان کې ځان ته نوي صلاحیتونه ورکړل. بلخوا د مصر په دویم ستر شهر سکندریه او بحیره ولایت کې قاضیانو د اعتراض په توګه د اعتصاب اعلان وکړ. دوی ویل چې دغه فرمان د قدرت د تفکیک له اصل څخه سرغړونه ده او دوی به تر هغه خپل کار ته ستانه نسی چې دغه فرمان نیوی لغوه سوی. دغه فرمان د اساسي قانون د شورا د جوړېدو مخه هم نسی. دغه شورا یا اسمبلی پر نیوی اساسي قانون کار کوي. تر هغه چې نوی پارلمان تشکیل سوی نه وي دغه فرمان د ولسمشر د پریکړو او نویو قوانینو د قانوني چیلنج کولو مخنیوي هم کوي. مرسی د خپل ادارې لوی سرنوال له دندې لیرې کړي او دا صلاحیت یې ځان ته ورکړي چې نوی سرنوال وټاکي. ولسمشر او د هغه ملاتړ کوونکي وایي مرسی دا اقدامات د دې لپاره کوي چې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د وفادارو کسانو لخوا د تیر کال انقلاب ته کوم زیان ونه رسیږي. محمد مرسی د جمعې په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وینا وکړه. دا یو انقلاب تر سوی خو وبنه دیریږي. عدلی او قضایی ارګان د هغه له وفادارو غړو سره یو ځای د درناوي وړ اداره ده، خو هغه کسان چې غواړي په اداره کې دننه پټ سي زما تر څارنې لاندې به وي. د جمعې په ورځ په مصر کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر د فرمان په وړاندې اعتراضونه وکړل. دوی پر مرسی تور پورې کړ چې د دیکتاتوري قدرت د تصرف هڅه کوي. په قاهره کې پولیسو پر هغو اعتراض کوونکو اوشکې بهونکی ګاز وشیندې چې تحریر میدان ته نږدې راټول سوي وه. له پورت سعید، سویز او سکندریه څخه هم له تاوتریخوالي د ډکو اعتراضونو راپورونه ورکړل سوي دي. په دې ځایونو کې مظاهرچانو د اخوان المسلمین پر دفترونو هم بریدونه وکړل. امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د ولسمشر لخوا د قدرت پر دې تصرف اندېښنه څرګنده کړې ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د ځینو طالب بندیانو د اعدامېدو په بدل کې د طالبانو له پلوه د غچ اخیستنې بریدونه د دوی پر تصامیمو اغیز نه کوي. افغان حکومت تېره اونۍ 14 تنه اعدام کړل. تر دې پیښې وروسته تېره جمعه په میدان وردګ کې یو ځان وژونکی برید وشو چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو ویلي دوی دغه برید د خپلو څلورو ملګرو د اعدامېدو په غچ کې کړی دی. نور تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
لویه څارنوالي وایي زیات کسان اوس هم پر ځان د اعدام د حکم عملي کېدو ته انتظار باسي. د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزي د شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو کسانو دوسیې په تیرو کلونو کې څیړل سوي دي. ښاغلی عزیزي وایي د مجرمانو د دوسیو د څیړلو پر مهال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې بریدونه د دوی پر تصامیمو اغیز نه کوي. دولی څرنوالی عدلی او قضایی ادارو تصمیم داسې دی که چې کوم جرم سوی وي، شواهد او مدارک موجود وي، مجرم باید مجازات سي. دا د طالبانو له هغې ادعا سره توپیر لري. چا چې جرم کړی وي، لوی څرنوالی ورڅخه تحقیقات کوي که شواهد او مدارک وو او جرم یې تثبیت سوی وي، دا قضیه د افغانستان محاکمو ته لیږل کیږي. د لوی څرنوالی ویاند وویل په اعدام د لسګونو محکومو سو کسانو لیست ولسمشر کرزي ته لیږل سوی چې دی د اعدام حکم صادر کړي. له بصیر عزیزي څخه پوښتنه وسوه چې د دغو کسانو شمیر څو ته رسیږي. سم ارقام له موږ سره نشته چې څو کسان دي، خو شمیر یې زیات دی چې په تېرو کلونو کې یې دوسیې څیړل سوي دي. ولسمشر کرزی په ورستوي کې د شپاړسو کسانو د اعدام حکم صادر کړ. 14 سنه تیره اونۍ اعدام سول. افغان چارواکي وایي اعدام سو کسانو په وژنو، انسان تښتونه، جنسي تیری، ځانمرګو بریدونو او یا هم پر افغان او بهرنیو سرتیرو په حملو کې لاس درلود. طالبان ادعا کړې چې په دې ډله کې د دوی څلور ملګري هم شامل و. د اعدام تر حکم وروسته د جمعې په ورځ په میدان وردګ کې یو ځان وژونکی برید وسو چې درې تنه یې ووژل او شاوخوا نوي تنه نورې ټپیان کړل. طالبان وویل دوی دغه حمله د خپل ملګرو د اعدامېدو په غچ کې کړې ده. د ولسي جرګې ځینې استازي هم په افغانستان کې د اعدامونو ملاتړ کوي او وایي که چیرې دغه بهیر په ټپه ودرېږي، طالبان به بیا هم د تیر په څیر ځان وژونکي بریدونه وکړي. حاجي محمد عبدو یو له دغو وکیلانو دی.
مخالفین مسلح اعلان کردن که ما در
وسلول مخالفان اعلان کړي چې موږ د اعدام په غچ کې حمله کوو. زه فکر کوم لس یو لس کال کېږي چې دوی حمله روان دي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ په میمنه کې خلک د اختر لمانځه ته تللي وو چې وسلول طالبانو هلته ځان وژون کوي برید وکړ. هلته چې هغه وخت د دولت لخوا کوم اعدام هم نو سوی
اعدام صورت نه گرفته بود.
راپور نه وایي چې په افغانستان کې دا مهال 200 تنه په اعدام محکوم سوي دي. د افغانستان د قوانینو له مخې ولسمشر باید دغه کسانو د اعدام حکم صادر کړي. وروستوی اعدامونو انتقادونه هم پارولې دي. اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان او ځینې نورو ادارو له ولسمشر کرزي څخه غوښتي چې دغه اعدامونو مخه ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکای دفاع وزیر لیون پانیټا هغه څرګندونو هرکلی کړی دی چې د ویلي هیواد یې په افغانستان کې خپله نامکمله دنده همداسې نه پرېږدي بلکې پوره کوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا هم ټینګار کړی دی چې د وسلوالو مزاحمت پای ته رسول به د امریکا د دندې پای هم وي. هلته د کابل ښار اوسیدونکي هم هیله مند دي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به هم امریکا د دوی له هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه د رحمت الله افغان دا رپورټ اورو.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت په اړه د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې دوی باید خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. لیون پنیټا ویلي دي چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې ځینې کارونه نیمګړي پرېږدي ځکه هیواد یې په افغانستان کې زیاته پانګونه کړې ده. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینو هغو کارونو ته اشاره وکړه چې د دوی په وینا امریکا او ناټو یې باید په افغانستان کې ترسره کړي.
زه فکر کوم هغه کارونه چې بشپړ شوي نه دي هغه دا دي چې تر اوسه هم په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کیږي. طالبان او القاعده مصروف دي. په افغانستان کې دښمنان اوس هم بې عدالتي کوي. ګومان کوم چې د هغوی ماموریت به د دوی د لمنځه وړلو وروسته پای ته ورسیږي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا د تیرې سه شنبې په ورځ د نیو امریکن سیکورټي په مرکز کې ویلي وو چې په افغانستان کې له اداري فساد سره مبارزه د پاکستان په پوله د القاعده شبکې د پټنځایونو د لمنځه په برخه کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې او امریکا مرستو ته اړتیا لري. د پوځي چارو کارپوهان هم وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د امریکا او نړیوالې ټولنې ماموریت نه دی بشپړ
بشپړ شوی. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو نه تکمیل ماموریت داسې په ګوته کوي. کابل ښاریان هم د امریکا دفاع وزیر څرګندونو ته خوښ دي او وایي چې له 2014 کال وروسته افغانان مرستو ته اړتیا لري.
2014 ان شاء الله موږ کامیاب شو په دې او دا قوتونه چې وزي بعض قوتونه پاتې کیږي دلته دا قوتونه هم دې لپاره دي چې کوم مخالف سره جګیږي دغه مقابل کې دریږي. بیا
موجود وي کني موجود ان شاء الله دي جنگ ویره نه خایم په کیسه مو ته وي چې ویره نه دریږي ترڅو کې واقعي ان شاء الله 2014 کال ورسبو د جنگ په برخه کې ځان نه خاني سي.
نړیوالو په وار وار اعلان کړی د کله چې په افغانستان کې پوځي ماموریت پاتې ورسیږي یو شمېر نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي ترڅو د ملي اردو پر غوونه او له افغان حکومت سره د پروتو ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
تاسو مشال رادیو ته وغواګیاست. د پاکستان حکومت او سیاسي مشران د ترهګرۍ ضد جنگ بایلي او هغه په داسې حال کې چې دوی وای په ترهګرو بریدونو کې د بهرنۍ لاس دی. او بل پلو ته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود دا وایي چې بریدونه دوی کړی دي. دا خبره له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې لیکلې ده. په لیکنه کې راغلي کچې دا وویل شي چې په پاکستان کې اسرائیل، امریکا او هند لاس وهي او د دوی پر ضد جنگېدل ګران دي. نو په دې کار پکار دی چې هغه د هغه ترهګرو پر ضد ګامونه واخیسته شي چې د هیواد دننه دغه سي پیښه کوي. په دې اړه نور تفصيل اسرار العالم مومند اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ریسپانډ په اداریه کې راغلی دی په دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې د تیر وختونو په پرتلا طالبانو سره کال د اشوري په مقاده ترهګر عملیاتو کوټلې پلان تیار کړي او په دې لړکی خبرداري هم ورکړي. بلخوا حکومت یوازې لوړاندې خبرداري ورکړي او تر څه حد پورې یې ښه تیاری کړي. په اداریه کې راغلی دی دا خبره ویل ضروری ده چې د طالبانو د کمزوري کېدو هیڅ علامات په نظر نه راځي. د نومبر په 28 په کراچۍ کې د ممباړي سره نږدې یو بم په کامیابۍ سره ناکاره کړی شو. د میډیا لخوا د پروپاګاندا برعکس ښکاري داسې چې په کراچۍ کې د محرم په 9 او 10 ښه امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. په دې موخه په ښار کې د پولیس رینجر او ایپسي څلوېښت زره اهلکار ځای پر ځای کړی شوي دي. بلخوا په نور هیواد کې طالبانو په منظمه توګه د تباهۍ پروګرام برابر کړی دی او په راولپنډۍ کې د شیاګانو په ماتمي جلوس برید کې درویش کسان ووژل شو. دغه شان په پېښور کې ځانمرګي برید کوونکي ونیول شو او یو نصب کړی شوی بم هم ناکار کړی شو. د پاکستان حکومت نه یوازې له میډیا خپل جنگ بیللې بلکې د اولس اعتماد یې هم له لاسه ورکړی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د فندونو او روزلي پولیسو د کمی سره هم مخامخ دی. نو دا اوس په اولس باندې دا چې خپل حفاظت په خپل وکړي، یعنی موبایل سرویس او موټر سایکل دی نه کاروي. په اداریه کې راغلي دي هر کال د محرم په میاشت کې طالبانو د هغوی فرقی زړلې او اورپا کې خپل د طاقت مظاهره کوي او د ریاست خلاف نفسیاتي جنگټي او کوم چې لمرګ بچي بیا هغه وایي امریکایانو د هغوی د وجلو پلان تیار کړی وو. اداریه کې راغلي دي دا ډیره د شرم وړ خبره ده ځکه چې طالبان په خپل د برید پلا پر غاړه اخلي او دا لړۍ به همدارنګ روانه وي ترڅو د هیواد پوځي او غیر پوځي ادارو په ګډه د وسلوالو خلاف مزاحمت نوي شروع کړي. د پاکستان حکومت او سیاسي مشران د ترهګرۍ ضد جنگ بیلي او هغه په داسې حال کې چې دوی وایي په ترهګر بریدونو کې د بهرنیو لاس دی او د حکیم الله محسود دا داوی لپامه غورځوي چې هغه وایي دغه بریدونه هغوی ترسره کړي دي. اداریه کې راغلي دي کچر موږ دا وایو چې په پاکستان کې اسرائیل، امریکا او هند مداخلت کوي او د دوی خلاف خو جنگ ګران دی، نو په کار ده چې هغه عناصر لمنځه یوړ شي چې په هیواد کې د نن د ترهګرۍ عملیات ترسره کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې. تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. د خیبر پختونخوا په 400 کې یو ځوان یتیم خانه جوړه کړې ده. محمد آصف چې د مردان په کالج کې استاد هم دی په وړکتوب کې یتیم شوی و. د مشال رادیو سره د خبرو پر وخت ویلي چې په یتیم خانه کې ورسره ویشت ماشومان دي او تر 300 پورې غوښتنلیکونه ورته ورغلي دي خو د مالي ستونزو له کبله نور ماشومان نشي داخلولی. د محمد آصف د یتیم خانې یوه ځانګړنه دا هم ده چې په دې کې د شاعر او سندرغاړي چې بیا ووژل شوه ایمانوداس زوی هم موجود دی. د دغه یتیم خانې په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په 400 کې د یتیمانو ماشومانو لپاره زمونږ کور په نوم یو یتیم خانه جوړ کړی شوی چې په کې دا سات 20 ماشومان داخل دي. په دې ماشومانو کې هغه یتیمان هم شته چې پلرونه یې د ترهګرۍ په پیښو کې مړه شوي. د یتیم خانې په بورډ لیکل شوي چې اصل عبادت خو د یتیمانو خدمت دی. د ماشومانو ته د نصاب نه علاوه غیر نصابي تعلیم هم ورکولی شي او د شپې د استوګنې ځای او خوراکونه هم ورته ویډیا ورکولی شي. په یتیم خانه کې د پښتو ژبې سندرغاړي او شاعري د ایمانو داس چې وژل شوی و ماشوم زوی محمد اسامه هم داخل دی. هغه مشاهد رډیو ته وویل
نند کی گورنمنٹ اسکول گڑی حمید گل زہ د اوس یو میاش میکی مخ کی ماما گانو سر حیات آباد فسیان
تاسو مور بی ژوندۍ ونه غیدر بن سبق وایلو گن
پل شوک نو مو غی مروان ویلو
ته کوم شیر نه یاد دی
زما د مینا تو بدا بیا ونه کوم مینا د جنان مینا جی بدا بیا ونه کوم مینا.
یو بل ماشوم نومان چپلار اسلام بچای د کراچی په هغه بمی 14 کې مړو کوم 14 چې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم بنظر بټو هغه وخت شوی و چې د اوګدی مودی پس پاکستان ته په اول وار راغله او 214 وشولې چې په کې یو نیم سل نه زیات تنه مړ شوی و.
ځان دا کچات نه کې د اردو سواق میز د کړې
هلی سید درځي
ولې نه
بل تر ته وای چې تکل راغلې دلته
دلته ډیر وخت کیږي
صبر وخت وکړي
تا کراته پته نشته هلي نه کوم بیا ایبل تیر یح نه کراغلی
او کور کې د سوک سوک وی غلطه
هلته می دا مور می دا ماما ګن سروسی.
یو ماشوم محمد انیس چې د دیر ضلع سره تړاو لري هم په دې اداره کې داخل دی.
سبق به مې خو بس بیا اسکول نه راکټ فیل ته کی راوست مور ته می چا ویلې دا د کی دی باندې په چر صد کې هغه ته ودی بوز نه چې زمان بل روز می دا مش هغه مول می لګ زی هوټل ته په لګ لګ کار کې لای لس شل په ولا راوړي ایربل پی ایل ای په لګل من سیو زد ای بی ا ای زیبرا جنگل کی چیسی خاص.
او یو ماشومه نایاب وای هغه او د هغه خور د ځای کې از دکړه هم کوي او د خوراک او د اغوستو جامې ورته هم ملاويږي.
دلته یو دوا پټې مې شو چې راغلی
چر اوس
مور
په وازه
نه یو مې دا خور د دوا خور مې کور کې دي ماما مې د سرپ کور کې یو ای بی سی مې ای ډبل پی ټول سپلینګونه
ته ځکه ته سید څه واه ته خزه شي سبا جوړيږي
میس
خو د خور به څه جوړيږي
ډاکټر.
د دې ادارې چیرمن محمد آصف چې په ډیګري کالج مردان کې لیکچرر هم دی ورنمو پختل تاسو سره د دې ماشومانو لپاره سوک سوک مرسته کوي
کوم زمام مرګري له کالج کې چې کوم ټیچر یا څنګه میاش پور کې نو داږي د نی ولاړ تنخوا نظر 2000 روپے راغوي 2500 روپے داغینه جوړ شي تاسو 400 ډیر غیور پختانه ډیر مونږه راشن داسې یو مرګري داغي مول چې کوم مانس م راشن زمون لګي وړه هغه مولار میاش راوړي داسې دکاندار مرګري سو 500 میاش راکې 1000 روپے میاش راکې یو بل زما کور ولې ماشومانو چې کوم نه خدمت کوي پخلی ولا هغه کې زی ولا هغه جوړو کې جامې ولا هغه کې ماشومان غلم بي
او د یتیم خانه د جوړولو خیال څنګه پیدا شو محمد آصف وای
اصل کې ز پخپله داسې پاتې شو مې یتیم زما کفالت چې کم نه نو مردان کې وکسته شمشیر نه مې دغه کړو لول جنت له نصیب کې نو هغه د مخپل خوښ وي چې به الحمدلله زه پخپل خپل مو نه درلم هغه درد ما کې وړه کې د نه موجود مې راشي زم داسې خدمت وکم دل کې وسته مو سر چې کم نه 27 ما شو مانند دي چې زیر کفالت چې کم نه 325 سیمه سره انټری ده او د ایثار ادارې سره د مو وسایل نشي چې هغه د ماشومان مراول.
خو محمد آصف وویل هغه ته نور هم ډیر زیات خلک را روان دي چې خپل ماشومان داخل کړي ولې د یتیم خانه مالی حیثیت دومره نه دی چې د ډیرو ماشومانو سره مرسته وکړي. هو هغه غوښتل باید د دې ماشومانو لپاره د ورسره غیر دولتي سازمانونه او خیراتي ادارې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمې خیبر په لوړګي کې د یوې غونډې پر مهال د لوب پرمختګ لپاره یو نه دولتي اداره پرانستل شوې ده. په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د اولمپیک ادارې چارواکو هم ګډون کړی دی. د غونډې پر وخت د سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې ورته د لوبغاله یا سټیډیم جوړ کړي. دا چې آیا حکومت به ورته د لوب میدان جوړ کړي او کنا په اړه یې د خپل خبریال رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی په لوړګي جرګهال کې په قبایلی سیمه خیبر کې د لوبو د پرمختګ لپاره په یو غونډه کې د تاتارا سپورتس کمیټه په نامه د یوې نه دولتي ادارې پرانسته وشو چې په کې د فاټا اولمپیک اسوسییشن او د دارانو ځای مشرانو او د لوبو مینوالو ګډون وکړ. په دې محل د دغه غونډې ګډونوال وویل چې داسې نه دولتي ادارې په دې سیمه کې د ځوانانو پام مثبت کارونه په طرف راوګرځوي او د لوبغاړو صلاحیتونه بور سره لا مخ په وړاندې لاړ شي. په دې مهال د تاتارا سپورټس کمیټۍ جنرل سیکرټري غلام حیدر اپریدی د دغه ادارې د مقصد په حق له مشال ریډیو ته وویل:
فوټبال، والیبال، هاکی، رګبي، دا ټول شیونه او ټیلنټ زموږ په خاوره کې شته دی، خو هغه ارزي کمیټې سره به دا شیونه ختم شول. د دغې له وجې نه موږ داسې مضبوطه او مستحکم کمیټې سوچ وکړو، انشاءالله هغه په وجود کې راغله.
د دغې غونډې په وخت د سرکاري سکولونو د لوبو تنظیمونکي خالد خان اپریدی وویل:
چا کې ټیلنټ وي، چا کې صلاحیت وي، نو هغه لپاره دا یو فورم ملاو شو چې دو دا صلاحیت به پرمختګ وکړي، دو به مخکې لاړ شي، دو به په قومي سطح باندې او ایون بین الاقوامي سطح باندې ځانونه شو کې، او زموږ د دغې علاقې چې کوم پلیران دي چې هغه د هغو ټیلنټ ضایع کیږي، نو هغه ټیلنټ به ښکاره شي، د هغو هغه صلاحیت، د هغو
جنرل سیکرٹری غلام حیدر اپریدی په لوړ کې تحصیل کې د لوبو د یو میدان د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
د ګراوند د موږ د لنډی کوتل په تحصیل کې دمره اشد ضرورت دی، لایمو سره داسې الفاظ نشته چې زه تاته فریاد وکم.
په لوړګي سیمه کې لوبغاړو د پاره د لوبو د یو میدان جوړولو په حق لباندې د فاټا اولمپک اسوسییشن جنرل سیکرټری شاهد شینواری وویل:
زه ول ان شاء الله په 100% ډاډګرنه ور کومه. ما مخکیم دا ور سره ویلیو د ما د ډایرکټر سپورټس پارټي والا دلته ول راوستو، د گورنر سره ما خبر وکړه، هغه ویل چې داس یو ځای تاسو مونږ ل راکړی چې هغه په ټولو په متفقه تور باندې وي، نو ان شاء الله چې جوړیږي نو اول بز ما په دې لنډی کوتل تحصیل کې یو خاصتا سپورټس ګراوند جوړیږي.
د تاتارا سپورټس کمیټې د عہدیدارانو په وینا دوی به زر په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ را جوړې کړي او د خیبر سیمې لوبغاړو ته به پکې د لوبېدو بلنه ورکړي.
د لوړګي د لوبو په اړه باندې د غونډې نه خبر شوې. هلته د خیبر پښتونخوا په نوخار کې له درو ورځو راهیسې د والیبال اتلولي روانه ده. دغه اتلولی نن پای ته رسی. د اتلولی سیالۍ د خیشکو په کلي کې هر کال کیږي چې پکې له پښتونخوا او د پاکستان له نور سیمو لوبډلې برخه اخلي. د لوبو لیدلو لپاره ځوانان او مشران ټول ورځي. یو مشر مشال اډو ته ویلي هڅه کوي چې د والیبال هرې لوبې لیدو لپاره ورشي. پر دې موضوع نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې ورو.
د نوخار په خیشکو کې د ټول خیبر پښتونخوا والیبال میچونه به د اتوار په ورځ پای ته ورسي چې درې ورځې وړاندې دغه لوبې پیل شوې وي او د صوبې بیلابیلو سیمو پکې څلیرش لوبډلې برخه اخلي. د والیبال دغه میچونه یا ټورنمنټ هر کال په خیشکو کلي کې کیږي او نن د دغه لوبو مشر میلما د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن وزیر لیکت شباب دی. د والیبال په دغه لوبو کې د بنو، سوابې، پېښور، د فوز او د پولیس لوبغاړي برخه اخلي. د ټورنمنټ په حق لا د منتظمین مشر عابد مشال ریډیو ته صدارنګ وای.
دا هر کال موږ ټورنمنت د کلی کې جوړو او د کلال پاکستان خو خپل ایران راځي، خاص کر د پښتونخوا مخکې بلا صوبایي خو بیا موږ سره دغه سي واشو
پنجاب نندی تا خپل ایران خو ټیم باندې راځي والیبال چې د کلیوالو خلکو لوبه ده او هم دغه وجه ده چې د کلیوالو سیمو واړه او زاړه خلک دغه لوبه ډیر په شوق نندارې کوي د والیبال مینوال د دې لوبه په حق لا دا وایي دا والیبال دا دې د کړه پښتنو لوبه ده او ډیره خښته لوبه ده کرکټ هم خدای هم مطلب ده کرکټ بل څه نه ده بیر څه لوبه ده دا ګوره سونه د کلی خلک را مشغول کړی پیسې ضروري شي.
شوقی
چې هغه د ډیر وخت نه والیبال کوي او خوشبین دی چې د دې ټورنمنت فائنل به هم د دوی لوبډله ګټي.
ګلباز خان: زه جید عبدالرحیم ما زما تقریبا 16-17 سالو شو د والیبال یو خپل ځانی د اف سی ټیم کیپټن هم، خو مخصوص حالات خراب شول ټول ټیم ټو تکو، نو مونگا جی دا ایف سی بس پریخوا مخصوص سو خپل کلب لگے میم کو بس خو گیم دے ولی بال لا کڈے بہترین لو بادا دوجری لو بادا زال نونڈر یم ہزار دینا گیم کوما کا سروس ہی سروس کوما کا ڈیفنس ہی ڈیفنس کوما کا پاسی پاسی
دا عوامی نشرگون یو زائی مشر او دا ہلکا سوال لس کینڈیڈ انجینئر حامد خان وای چی ولی بال دا کلیوالو خلق خو خلو بادا خود حکومت لاڑخا دے لو بے تہ اس پام لرنا نکیگی
دل تچراغو دے دو ٹیمون ترمن زدا میچو شو بیر خ میچو لگا دے لو بے چی دی گیم چی دی نو دا ډیر خدا غدی دا نوجوانانو دا پارا نوجوانان چی دی دا لاسا دا غلطو ناستو پاستو نه بچی او دی صحت تا پارم چی کم دغه دی ولی بال ډیر خ گیم دے زمون دی علاقہ کې ډیر زیات دا مشهور دے او مشران کشران سپینګری او دغه چی واړه چی دا ټول دا خوخی
دا یادونه دا چی دا ټول خیبر پختونخوا ولی بال ټورنمنت هر کال په خیشکو کلی کې کیږي او دا لوغاړو او ملمنو د تواضع او ملمستیا دا پارا خاطر خوا بندوبست شوی وی خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.